امریکا سفارت ته نږدې پیل او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځای یې دوام وکړ. پولیسو په دغو مظاهرو کې د 9 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه راز د اروپا په څو نورو ښارونو کوپناګن، بوداپست او مدرید کې هم د امریکا سفارتونو ته څیرمه مظاهرې شوې دي. او په پام کې ده د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن دوشنبه د دغه تړون د پیاوړتیا پر لارو چارو وینا وکړي. دا په اصل کې ده چې په اروپا د امریکا د متحده ایالاتونو متحده هیوادونو له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د طرحې په اړه اندېښنه شولې ده. د امریکا چپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پرون یکشنبه راپور ورکړی و چې د امریکا ځینو متحدانو ویلي دغې طرحې د ناټو تړون ته په اړه اندېښنې ولاړې کړي او د دوی په وینا دښمن له دې جملې روسیه یې تقویه کړې ده. دغې ورځپاڼې تېره جمعه هم راپور ورکړی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د شاوخوا 9000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان عملی کړي. هغه له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې جرمني په ناټو تړون کې هغه څه چې په کار وخت خپل 2% اقتصادي عواید پر نظامي برخه نه دي لګولي.
دوستانو ستړي مشي ور بیا مو هر کله کو لکه مخکې مو چې په خبرونه کې ویل د دې خبرونه زیاته برخه زموږ دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مخکخه خزو پروګرام به ووري همدارنګ نیمه نړۍ چې هغه هم د خزو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه ده هغه اوري. خو په سر کې څو ریپورتونه لرو. لومړی ریپورت دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوند له طالبانو او ځینو پاکستانی چارواکو سره غږیدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی خلیلزاد له طالب مشرانو سره د سولې په اړه بحثونه کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ له لوري په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې خلیلزاد د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د پولو د مدیریت، سولې، افغان کډوالو او ګڼو نورو مسلو په اړه غږیدلې ده. په کابل کې زما همکاري فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس را سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې ده. فیروزه جانې، خبرونه ته ستړي مشیل، جزئیات بل تاسو اورو.
د ازیا سمانن ان سلام بیا هم تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې لپاره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تازه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ملا برادر او ورسره هیئت سره یې د بندیانو د چټک خلاصون او بین الافغاني مذاکرات په اړه غږیدلی دی. ښاغلی شاهین لیکلی په دې ناسته کې چې په دوحه کې ترسره سو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت استاد هم ګډون درلوده. په خو د پاکستان د پاوس لوري په یو خبرپاڼه کې لیکل شوی چې زلمی خلیلزاد دغه هیواد له لوی درسیز قمر جاوید باجوه سره هم د افغانستان د سولې په خلاینې سیمه ایز امنیت د افغان کډوالو پر مسلې عمومي وضعیت او د پولو پر مدیریت خبرې کړې دي. دغه هیواد د پاوز د مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې تل سوي دي دواړو لوریو موافقه کړې چې د ګډو ګټو لپاره به په ګډه ګامونه اخلي. افغان حکومت بیا وایي چې دوی د سولې اړوند مهم ګامونه اخیستي او مذاکراتو ته چمتو دي. د ولسمشر مرستیال ویان تواخان مینپال
خبره دا ده چې د بندیان د پروسه د خوشي کېدلو ډیره چټکه سي.
حکومت د سولې په برخه کې ضروري او ګټور ګامونه واخیستل. د بندیانو په پروسه کې د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده وښودله. د مذاکراتو لپاره کامله آمادګي لري. مذاکراتي ټیم آماده دی او د مصالحې د شورا رهبري معلومه شوه.
همدارنګه صاحب د سولې علي شورا ځینې غړي په دې باور دي چې د بندیانو د خلاصون په پروسه کې باید چټکتیا رامنځته شي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد چې د مصالحې پالي شورا کې هم غړیتوب لري ازادي راډیو ته وویل
خبره دا ده چې د بندیان د پروسه د خوشي کېدلو ډیره چټکه سي او دوی خو 15000 وی دي که اوس 15000 نه کم مې خو چې په خوشي کېدو اره ورځ د بندیان خوشي سي او هم د عسكر او د پولیسو کوم کسان چې د طالبانو سر بندیان دي هغه هم خوشي سي او صرف دوی د 15000 ته ونه ګوري د پاره د دې چې کدی ته ګوري او الته هر ورځ نور مينت ویږي یا نور جنگ کیږي بندیان نیول کیږي او مړ کیږي نو دا خبره به مخه ونیول شي. او
دا په داسې حال کې دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي حکومت له مخې تر اوسه د افغان حکومت لوري له 2.5 زیات طالبان او د طالبان لوري بیا له نږدې 1500 زیات حکومتي بندیان له بند آزاد شوي دي. بلی انسب
ډیر زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی و چې له کابل سیمې ته د زلمی خلیلزاد د وروستي سفر پاړه او په دې برخه کې په سیمه کې د طالب چارواکو پاکستانی چارواکو نور لور سره د نوموړي د لیدو کتو حال راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ایران په یست کې د ایرانی ځواکونو لخوا د افغان موټرو د هدف ګرځولو چې په نتیجه کې دغه موټر له حادثې سره مخ شو او پکې څو کسان وسوځیدل چې ټپیان او مړه دي. په افغانستان کې د ځینو کسانو توند عکس العملونه راپارولی. د کډوالو او پناه غوښتونکو د برخې فعال او په لندن کې د پناه غوښتونکو د یو بنسټ مشر ګلولي پسرلی وایي چې ایران له افغانانو سره سیستماتیک تبعیض کوي. تیر چهارشنبه په یست کې د افغان مسافرو موټر د ایراني ځواکونو لخوا وبښتل شو چې موټر وره خسته او ورسره په موټر کې سپاره درې افغانان مړه او اته نور ټپیان شوي دي. ځای ایراني چارواکو ویلي دي چې دا موټر د پولیسو اشاره ته نه دی ودرېدلی او د قاچاقبرانو لخوا ځغلول شوی چې په نتیجه کې پولیسو د موټر ټایرونه په نخښه کړی دي. ایرانی چارواکی وایي د موټر د ټایرونو له خرابېدو وروسته موټر 100 کیلومتر مزل کړي او په سره کې د ټایرونو خویدل د ورخېستو سبب شوی دی. خو په افغانستان کې ګڼ خلک ایرانی پولیس ملامتوي چې له کډوالو سره ناسم او سخت چلندې د دغه حادثې سبب شوی دی. له خغلی ګلولي پسرلی سره صفی الله ستانګزی مرکه کړي د مرکه اورو.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د ایران سفارت مخته په شمیر کم خو په غږ لوړ مدني فعالان او عام خلک ټول شوي وو او په ایران کې د افغانانو په وژنې توند خبرګون وخود. دوی په خپل شعارونو کې د ایران رژیم د افغانانو وژونکو وباله او ویلي چې د خپل وطنوالو افغانانو ویني نور بخي. افغان چارواکو تایید کړي چې د ایران په یزد کې 13 چهار شنبه
دوستانو تخنیکی تیروتنه مو رو بخی په تیروتنه مو د ګلولی پسرلی د مرکی پر ځای د صفی الله ستانګزی یو ریپورت سیو صبر خبره کړ چې هغه هم په همدې موضوع اوس په مکړی د خغلی ګلولی پسرلی مرکی ده.
زه تقریبا 13 کال مخکې په دغه لارې زه هم راغلم که څه هم زه ایران ته قانوني راغلی او ما سره پاسپورټ و خو په ایران کې موږ سره ډېر بد وضعیت اوسه. کوم کار چې په ایران کې دا څو ورځې مخکې سره افغانانو سره چې هغوی په موټر کې سول شوي دا د انسانیت او وجدان او د اخلاق عرش نه وتلی دی. فکر نه کوم چې په نورو هېوادونو کې به داسې کار چا سره وسي که څه هم په اروپا کې او په نورو مثلا په ترکیه کې افغانانو سره ظلم او زیاتی کېږي خو په دا حده پورې نه چې تقریبا 15 افغانان څو میاشتې مخکې د هریرود سیند ته د ایراني ځواکونو غورځولي او دغه اوس چې دی دا خو اول خو دوی منلم نه دا خبره چې راووته دا دولس کسان چې په موټر کې سپاره وو داخله چې سوځېدل دي او منډز سوي اوس د حکومت کله وایي چې دا موټر موږ څه چې ودرېږي او دی ونه درېد او دی کې مواد مخدر وو څنګه څنګه. خو زما په نظر دا ډېر یو دردونکي حادثه وه باید نه وای سوي. خو ایران افغانانو سره ډېر غټ مشکل لري او یو تضاد لري. موږ چې ته یو موږ د افغانانو طرف ته ډېر یو ریسیزم شته نو بدبختانه دا اول ظلم نه اخر ظلم نه چې افغانانو سره داسې وسي. افغانانو سره مخکې هم داسې ډېرې پېښې سوي. موږ ویډیوګانې لیدلې دي چې د ایراني ځواکونه افغانانو سره ډېر بد چلند کوي. موږ ته بدبختانه د انسان په سترګه نه ګوري. خدای شته دا څو ورځې ډېر دردېدلی یم چې دا ویډیوګانې مې کتلې چې هغه زموږ افغان ورور راځي سوځېدلی یو چا ته وایي چې سوځېدلی مو وبرکه نو هغه نه موږ د سوشل میډیا کې یو هشټګ هم جوړ کړو چې هم بانی
که څه هم چې ایرانی ملت او خلک خامخا به له دغسې پیښو سره هغوی مخالف وي او په سوشل میډیا کې هغوی خپل هم غندي او هغوی خپل هم په هغوی هم لاوګډ دی د چا خبره. هغوی هم وژل کېږي هره ورځ او اعتراضونه شته. خو د ځواکونو د دغسې چلند انګیزه یې څه ده د تاسو په نظر چې تاسو د کډوالو سره د چلندونو مطالعه هم کړې ده؟
ما چې کوم مصائبې د ایرانیانو کتل زیاتره یې نه خوول د منی نه وای دی او پراپاګاندا د بدبختانه هغه د خپل دولت او د هغه سپورټ کې جدا د کې مواد مخدر او د کې قچاقبران او غیر قانوني خلک راغلي وو د دې په ځای چې دا خبره اډرس کړه اوس یو مصائبه ماکل دی او جعفری فنامه یو سره یو شنون کوي هغه ویل چې زمونږ د کابل د ولسی جرګې غړي سره برخه مصائبه کې برخه لرله هغه ویل چې دا خبره مې بيخي شوش نه چوش دا خلک وجه سوي سره ظلم او زیاته سي هغه چې تاسو سرحدات تړل نه دي تاسو قچاقبران نن ولستاسو ملک امنیت نسته اصلي خبر هوتل ته چې سید ایران خپل خلک هم وجني د ایران عسكر د ایران ریولوشنری ګارد ایران دولت چره هغه خپل خلک هم ظلم کوي خو افغانانو سره غوي د سیو چان کې چې تم ورته نه پیغام سړي زمن نه ښکارو بدبختانه د سیو بي کې موږ د انسان په سترګ نه ګوري ادم خپل دل د زیو زل ترکیانه د پورسو ایران ته موږ سره شان وو شو موږ انګلیش کې شوی موږ ډېر هیومیلیټ شو موږ سره ډېره بده وضع وسوه په ماکو کې مونږ په جیل کې وو په شیراز کې وو په تهران کې وو نو موږ سره ډېر ناجایز وو موږ ته ډوډۍ نه راکوله موږ ته به په مختلفو نومونه موږ ته اخېسته چې مثلا تاسو افغانان چې تاسو بیخي ستاسو د ژوند یو والیو نشته نو مثلا موږ خو به ایرانو باندې ډېرې غوسې وکړو ایرانو ناجایزه کړې غلطۍ کړې خو زموږ دولت ته پکار ده چې دغه په جدي وغندي دغه انوستیګیټ کړي دغې ته بررسي وکړي
څه فکر کوي دا اوسني هلې ځلې چې شوي دي رپورټونه وایي چې موږ څېړنې او فشار وارده او د خلکوم د مظاهری چې کیږي دا بل اخره څومره د ایران چارواکي د تاړ کړی چې دغه سپیخو مخنیوي وشي
اول خو مثبت ده چې د افغان ځوانان چې په سوشل میډیا کې دا کمپاین شروع کړي او موږ دغه کوم اډوکسي چې کو د افغان مهاجرونو په طرف دا نو یو مثبت اړخ ده خو بل خو نه چې اول خو چې موږ سفیر صاحب تل سفیر صاحب مختلف استټمنټونه وکړي اول سره یو ځکه یو شی وایي موږ میډیا ته یو شی وایي ایرانی میډیا ته بل شی وایي او هغه پرسپیکټیو هغه نراتیو روان کړی کوم د ایرانی دولت واړی اول خو ډیر وخت پور دی دا کیسه بخین نه منل دا کار سوی به چومن نه دی دغه ولایت دی والی ویان دوی د ایران کې کوم ولایت د داخله کې شیدان سوی دی دوی چې وو دا پلس اور بندز کړی موږ دا چړنه کوو موږ دا خلک هغه تراولو د قانون منګل توس پر بیا موږ سفیر صاحب وای چې نه چړنه روانه دی دا کار شته د ډرایور کړي دا قچاقبر د 200 زول دی او داس موټر بوتل دی هغه منل دی چې نو امید ست چې دغه یو د افغانستان دولت د منځیر وزارت خارجه پټ چپات نه سي از موږ سیاسون کوم سیاسون چې ایران سره خیالې کې لري مثلا ډاکټر صاحب عبد الله ساز موږ سیاسي مداران سره چې ایران ته روخ روان دي ایران سفارت کې روخ نه سي دوی چې جنرال مړو دوی غوند وښ کې تو یې ولې خوننن نه په ټوئیټر کې نه په فیسبوک کې نه په سوشل میډیا کې دغه موږ ډاکټر صاحب عبد الله او دغه نور سیاسون چې دی محقق او خلیلی او کرزای صاحب دوی خو علاقه چې لیکلي نو باید عارف خان په شاک پراسي او ته باید نړیواله ټولنه دی په اروپای اتحادیه چې د ملل متحد یو ان سی آر دغه ټول باید امنستی انټرنیشنل دغه موږ هیومن رائټس ووچ دا ټول باید پښتنه وکړي چې ولې افغانان هر وژل کیږي زوريږي
دا کډوالو په ناوختونکو د برخي یو فعال ګلولي پسرلی او چې تاسو سره مرکه ورې دا دوستانو زموږه آزادۍ رادیو ناوري په همدې سره د خبري مطالبه برخه پات رسو ونیزو پروګرامونو تر رسو مخکخه خزي پروګرام وړاندې کیږي ورپسې نیمه نړۍ مهیاروي
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنوریدونکو د مخکخ خزې د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هر کله کوم هیله مندم چې خوشاله وخت ولري به هم زه مریم توخی د مخکخ خزې په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم دوستانو نن 12 د جوزا البته او اکثره وخت د 12 د جوزا د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کی انو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټول ګران ماشومان ته افغان ماشومان ته چې هر چری وي مبارکي وایم او هیله مندم چې زمنګ افغان او ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار وته وشي دوستانو البته په خبرونه کې درنه ملمنه هم لرو فعال میرمن محمود تقوا سره ده دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو خپل کارونه به هم غږیږو خو تاسو هم کولای شي چې سره وړي اړیکه ونسي د خبرونه په لړ کې 0199 شل پینځه دیش چلوی خو دارنګ سفر وسو ات سو دو ویشت وسو پینځه پنځوس از موږ د اړیکې شمیرې دي نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو را سره تماس ونیسئ یو خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هم شریک کړئ نو فکر کوم چې زموږ ترنا ملمنه په چمتوي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ ملمنې سره اړیکه ټینګه کړي به هم دوستانو یې ښه
خزه هغه څوک دی دوستانو چې ډېر نږدې اړیکې له ماشوم سره لري، خصوصا یو مور. کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وینو که مور یې خوشحاله وي، آرامه فکر ولري، آرامه ذهن لري، نو ماشوم یې هم همداسې یعنی روغ صحتمنده خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ته راځي. او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بالاخره په هغې باندې روحي فشارونه وي، هغه د تکلیفو لاندې وي، نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته نه راځي، کرام شي هم البته د فکري او ذهني او د روحي فشار لاندې وي. نو د مور او د ماشوم یعنی اړیکې دومره نږدې دي چې کله مور خوشحاله وي ماشوم یې هم خوشحاله ده. کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي که مور خوشحاله وي، آرامه وي، یوه ښځه خوشحاله وي، نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي. او کله چې بیا مور نارامه وي، نو د فشارونو لاندې وي، نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي، نه تربیه کیږي. نو په همدې اړه د ښځې او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې دي. په دې اړه خبرې اترې لرو، خو درنه مېلمانه هم راسره وصل ده، دوی ته به ښه راغلاست وایم. غلې تقوا، درته ښه راغلاست وایم. مننه
مریم جان، تاسو ته سلامونه او
کور ودان. اغلی تقوا، نن دولسم د جوزا او د په افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، څه ویل لري ګرانې؟
د ماشوم نړیوال ورځ مبارکي وایم، او دغه مبارکي له دوی نه ډېره د دوی کورنیو ته وایم. په دې هیله چې دوی د خپلو ماشومانو روغتیا ته، د دوی د خپلو ماشومانو حقونو ته لکه زیاده توجه وکړي.
مننه کوم اغلی تقوا، د ماشومانو حقونو خبره مې را یاده کړه، او دا چې ماشومان ته سالمه روزنه ورکړي، چې په دې به خبرې اترې لرو. څنګه تاسو په کور کې حتما ماشومان لري؟ اغلی تقوا،
فعلا خو ماشومان په کور کې نشته دي، ماشاءالله لویان شوي دي، ولې مخکې زما وریرونه وو، البته په نږدې کورنیو کې ماشومان ته بنشته وي، او زموږ کورنۍ ماشاءالله په لویو وړو کورنیو کې ژوند کړی دی. ماشومان سره تل سرکار لرم او ماشومان
شته. واقعا واقعا ښځې هغه یعنی مور هغه څوک ده چې ماشوم لویوي، روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. د هغه ورځ نه چې د مور په ناس کې ماشوم یعنی هغه راژوندی کیږي، او بالاخره تر څو په دنیا کې وي او مور ورسره ده واړی کې لري، یعنی پلرونه به هم وي، ټوله کورنۍ وي، خو زیاتره وخت میندې ډېرې زیاتې د ماشومانو سره وي. ستاسو په نظر که مثلا د ښځو ته حقونه ښه ورکړ شي، ښځو ته ښه زمینه مساعده شي، دا به څومره په ماشومانو ښې اغېزه وکړي؟
که ښځه خپل حقونه ترلاسه کړي، او تحصیل څخه نیولې په تغذیه، لباس، په ټولنه کې موقف، او هغوی ته شخصیت ورکول، ازادي ورکول، دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري، بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپېریال او ټولنې سره تړاو لري. دا پسې مشخصا ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي، هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي. په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، مور خپل ځان ته توجه کوي، او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کیږي، هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسیږي. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري، مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري، مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري، چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپل کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي. مثلا که غذا ورکوي، په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته، او که پاکي وي، پاکۍ ته ښه متوجه وي، صحت ته متوجه وي. اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي، دا په ډاډ سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چا ته په کافي اندازه څومره په کار ده توجه نه شي کولی، ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي. په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي، هم واړه ماشومان لري، چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي، حتی تر اووه کلنۍ پورې چې ډېر سر کار د ماشوم له مور سره وي، بعد هغه میندو ته خاصه توجه دوی وکړي. او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي، او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي، او بالاخره یوه ټولنه کېږي، او د ټولنې څخه بالاخره لویه ټولنه جوړېږي، او د یوه هېواد قشر له همدغه څخه. نو دوی دې ته سالمه توجه وکړي، ښه توجه وکړي، نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت په رغونه کې رول لري او لوبېږي به پکې، او زموږ راتلونکی به ترې جوړېږي، دا هغه کسانو
روزنې ته دوی خپله توجه وقف کړي ده. واقعا اوس د قرنطین شپې ورځې دي اغلی تقوا، او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي. دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډېر وخت پاتې کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي، خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یوه مور خفه وي، د خاوند د خوانه یا جګر خونه وي، په کور کې تاوتریخواله وي، د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغېزه ولري؟
متاسفانه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثر ټولنو کې، کله چې کسان په کور کې کښېني، که هغه نارینه وي که ښځې وي، خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم منظمه توګه بهر وځي او دندې ته ځي، چې کله هغوی په کار کېږي، په کور کېږي او له هغه کار څخه بېکاره کېږي، نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک وي چې هغه فشار ورباندې خالي کړي، هغه خپله غوسه ورباندې کمه کړي. نو ډېر کسان زه فکر کوم چې واده شوي کسان خپله غوسه په خپله مېرمنه خالي کوي، یا هم ډېر کسان که واده نه وي کړی په خپلو خویندو باندې یا هم په خپله مور باندې دغه غوسه خالي کوي. ما یو خبر ولوستلو چې حتی د فرانسې په هېواد کې 10% تاوتریخوالی په کورنیو کې، خصوصا د مېړه او ښځې په منځ کې، د دغه قرنطین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي په همدې ترتیب وي، یعنی تاوتریخوالی ته دغه شپو ورځو کې چې په قرنطین دی او اکثره نارینه چې په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی، هغوی په کور کې کښېني او په ښځو باندې فشار اوړي. همدغه ده چې کله چې انسان باندې ذهني فشار راځي، هم خفه کېږي، نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالي کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه په خپلو ماشومانو خالي کوي، ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی، خو که خلک له دغه قرنطین څخه منظمه استفاده وکړي، یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره، زه فکر کوم چې دغه زړتنګوالی چې توکي په بل چا خالي کوي، د دغه دپاره به هېڅ موقع برابره نه شي.
واقعا د ماشوم په روزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، اغلی تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول په کې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق په دې کې دی چې د مور مسؤلیت څه دی د اولاد په روزنه کې او د پلار څه دی. زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر اووه کلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سر کار لري او مور د هغوی په خدمت کوي، خو دا نشو ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري. پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه ځي به هر کار کوي، هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو دپاره پیسې ورکوي، هغه د خرڅو د خوراک دپاره پیسې ورکوي، هغه د د هغه د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مساوي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخه ته یې ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه داسې ده، نه یوازې د ماشوم په روزنه کې بلکې په ټول کور کې، چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټره ورته ووایي چې د خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه پالي او هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو سات تېروي، هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپازه ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ډېر ډېرې برخې لري. تاسو ماشومان هم خدا لویان شوي دي، اوس هم وریرونه څوک شته؟ دغه ورځ ورته لمانځئ نه لمانځئ څنګه
د ماشوم ورځ؟
بله،
متاسفانه په افغانستان کې نه یوازې په کورنیو کې، تر اوسه پورې دغه ورځ چې ده په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي. له نیکه مرغه اوس مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورپه یادوي چې دا د ماشوم نړیواله ورځ ده، او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل شوې وه، او وروسته د هغې په نورو هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې، خو تر اوسه عامه شوې نه ده چې په کورنیو کې خلک ولمانځي یا هم په بیرون کې خلک ولمانځي. یوازې د دې ورځې یادونه کېږي، او دا یادونه هم په دې هدف کېږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې هغه خپل مسؤلیت ته متوجه شي، او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې دوی څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنې دا ورځ فکر کوم داسې ډېر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري، که څوک ولمانځي بهتره ده چې ماشومانو ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي، که یادونه ای وشي د ماشومان لپاره او څوک المنزل شي ویل منځي هم متاسفانه تر اوسه پورې مګر
نه دل منځل
تاسو نه دل منځل په فام کې به یو نسم چې ویل منځو تر څو ماشومان ته دروغ یا ورکو چې موږ دغه په څنګه کې او متوجي چې هغه ته حق
واقعي واقعي زما په نظر خو زموږ دا ورځ باید حتما ول منځل شي ځکه چې ماشومان هم داسې هیڅ وګړي چې موږ په فکر کې هم څوک شته او موږ هم یو ورځ لرو موږ هم داسې کسان یو چې بل اخره موږ ته یو ورځ ځانګړې شوی دا او موږ یعنی منځل کیږي موږ یادېګو موږ یعنی تمره مهم یو راځو هغه تقوا په حقونه باندې وغږی چې ماشوم ته د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي
ماشوم ډېر زیات حقونه لري اما عمده حقونه چې دي هغه ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه ستن متوجه وسی او هغه حقونه حد اقل تر وانه خلي کې ورکولای نشي مثلا خوانه او روزنه د چې بعد د مور لګېدې څخه تطایل کیږي چې اته تر هغه وخت چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي د ماشوموالي عمر ته اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي خو په افغانستان کې 13 کلنۍ د ماشوم ټوب د عمر ختم دی او نوې ځواني ته ورداخلي دي دی. نو غوښتل چې د زده کړې زمينه بعد کورنۍ مساعده کړي او د کله چې هغه ناروغي د هغه صحت ته بعد متوجه وي ماشومان تر لویانو د غشاو کو علاقه په وجود کې ډیره زیاته ده هر شي ته زړه کیږي مثلا لباس او د لوبو سامان ګرځیدل په بیرون کې له خلکو سره چاکر دې شاونه ته باید متوجه اوسي غذا ته ضرورت لري باید غذا تامې وساتي او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثره ماشومان شاقه کارونه کوي او افغانستان د یونیسف په راپور کې بدترین ځای د ماشومان لپاره وی شوی چې افغانستان ته ټول بد ځای دی ماشومان لپاره او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یو سروې په اساس تقریبا تر زرو ډېر ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي او لا یو نیم میلیون څخه زیات ماشومان ژوند په ګواښ کې دي په افغانستان کې حداقل دغه د ګواښ د ختمه باید دوی پورته کړل شي یعنی چې د مشکل سره دوی مواجه ونه وسی کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې ډېر اولادونه وروړي عام فقیر کورنۍ دي یعنی دومره څنل چې خپل یو خوري یا خپل ژوند ورباندې وکړي هم ډېر زیات اولادونه وروړي تاسو د یو وړاندې سپتو غیا هم به یو ښه نصيحت ته توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه نو غوي وی چې مکه زورې مکه اخلي او روزي خدای ورکوي او نه پیغام چې د محمد علی سلام اومات زیاته وو محمد علی سلام په لږ اومات خو په سالم اومات خوشاله دی ته په کلی هغه اوماتي چې هغه یاد نکړي دی هغه په لار باندې روان نشي او څه په کړو داسې یو انسان چې ټولنه ته په درد ونخوري بلکې د ټولنه په اوږو وربار وي که کورنۍ کم اولادونه راوړي نو
سالم
روزي یوه معنا کړي هغوی عاید وي یوه معنا که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي پریمه مړه د خپل یو چې کیږي سره یو مړه اما کلاس ولر یو مړه د لاس پرمن ویشم نو شنه یې کار دی چې د دوه لپاره د دریو لپاره لباس اخلي خو هغه خلی باس بو اخلي اما د لاس لپاره به څه ډول لباس اخلي مجبور تافتا ورته اخلي اوس دا کړی او تاسو په پیسو شوی دی او ورو ورو بل سیستم همدغه سکیږي چې دولت به د دې جوګانی وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو دولتي پانتونو کې درس وایي مجبور دي خصوصي سکتور د دې وګاور کوي او خصوصي خوانځي او پانتونونه به منستر دي نو که چیرې د چا دوه اولادونه وي درې اولادونه وي نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي د دې تاسو به ورکړلی شي اما که ډېر زیات وي دا خو به سواله پاتې کیږي په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي نن ورځ کله چې په نورو هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري یعنی اولاددار شي مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی بیا هغه ته لږ لږ پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نشي بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیا ورباندې پوره کړي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي تر هغه چې خپله خپل خو دريږي اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي نو څنګه به د حق خبره وکړو په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسیدلی نو ماشومان خو ډیر لری خبره ده. اما کومګه د ماشومان په لګوالی کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو خلک لباسي واده خزه سره ودونه وکړي، دا ډیره مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي.
واقعا دا هم تاسې خبره ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل د پژوان کې چې باید یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي، زده کړې وکړي، او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، نو دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې همدا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سوادار ښځو سره واده ونه کړي. زه په دې خاطر د سوادار ښځو طرفداري نه کوم چې زه سواداره یم. زه په دې خاطر د سوادار ښځو طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ زانګو، لومړنۍ ښوونځی د مور په غېږه کې دی د ماشوم لپاره. کله چې یوه ښځه باسواده وي هغه هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي. پلار بهر له کوره مصروف وي. مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري، نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. تر اووه کلنه یا دلته معمول دی په افغانستان کې چې په اووه کلنه یا شپږ کلنۍ به ماشوم خو کلنۍ یا اووه کلنۍ د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي، که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه په هېڅ نه پوهېږي. زه په هغه ښځو چې دوی داس نه دی لوستل کوم، زما خپله مور یا نالوستې ښځه وه، اما په هغه وخت کې چې موږ نړۍ ته راغلي وو، په هغه وخت کې اړتیاوې، شرایط، محیط، ټولنه ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت کې زه ماشوم وم ډېر زیات توپیر لري. که یوه ښځه باسواده وي، که دنده ولري، حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي. مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول، یا هم هغه ته د زده کړه ورکول، یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي، د هغو ورته اخیستل، ګیمونه ورته اخیستل، دا د ماشوم په ذهن باندې، د هغوی په ځیرکتیا باندې، د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي. حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي. حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي، او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي، او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځای ته ډاکټر ته ځي، او هغلته نوبت ورته نیسي. ماسخوتن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي، هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي. که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري، مثلا نسناسه او استفراق ده ولري، نو دا په ظرف د یو دوو ساعتو کې ماشوم تلف کوي. نو که یو عمر لوستي وي، هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلور بجو له وظیفې څخه راشي. هغه ته زنګ نه وایي، هغه ته مزاحمت نه کوي، بلکې خپل حجي موټر مې سره دی هغه راخلي مشو ولې دی یو باسواده ښځې ښېګڼې.
واقعا اغلې تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمنه، یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي. دا په رسنیو کې په ډېر یعنی محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي، خصوصا نجونو. خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته. ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه چې دا خبره نه منل کېږي؟ البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته وایي. دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی. د یو شي نه چې باید وویرېږو هغه کم تحصیل دی. یعنی دا چې یو چا ته اتمه همه پورې درس لوستی وي، په دومره تحصیل سره انسان ډېره کېږي، ځان ته مغروره کېږي. انسان داسې یو مخلوق دی، عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي. یعنی ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي، فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي. اما کله لاپسې پرمخ وي، لکه خامې اوبه چې وی شوې په لومړیو کې له چای جوش څخه راوړي، اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي. دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی. که ښځې ډېر تحصیل وکړي، بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم، ټولنه څه ده، او زما مسؤلیت څه دی. او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده، بلکې ډېر کسان زما پورته دي. اما که چا کم تحصیل کړی وي، هغه څه مشکل لري. او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپلو لوڼو ډېر کم تحصیل کوي. ته همدې شپږم اووم او بالاخره تر د دولسمه پورې بیا یې په کور کې نه وي، او د هغوی تقریبا چې د دولسم څخه څوک فارغ شي، ذهن یې ډېر خام وي. او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي، چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي په دغه عمر کې. یو خو د عمر مسله ده چې عمر وي، د ژوند ښه تجربه نه لري، او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي په کورنیو کې. البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي، نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید ښځه څوک تحصیل ونه کړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنه لپاره یو خو استاد ده بلکې یو لوستي ښځه د کور لپاره یو ښه مانیجر ده
واقعا
خپل کور ښه مانیجر مدیریت
کوي یعنی بنیادی کارونه چې باید ماشومان ته وشي او ښځو ماشومان ته غبت سوي ستاسو په نظر
من نه وایم ځنه دولت ته په کار کې چې د ماشومان په برخه کې چې تقریبا مخ کې اشاره وکړه چې تر 25 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاکه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم په څه فکر کوم په دې کې ډېر زیات
دي
په افغانستان کې ماشومان کوي متاسفانه په ډېر ټیټ عمر کې هغه کسان چې شاکه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک تورې خرڅوي یا هم جوړیږي او زموږ ورته جوړیږي بل اخر دغه کسان هغه ډول کسان نشي چې ټولنه ورسره په خلکو ورسره په ځواب وي او د دې په اړه پلاني او سیستماتیک کار وکړي او ماشومان نه کومه کیږي دا کسان چې دغه ډول کارونه کوي تر دا ماشومان د هغه کسان اولاد ده چې خپل سره نوول جګړه کې لاله سوال کوي نو کله چې یو څوک پلار ونه لري کله چې یو څوک سرپرست ونه لري نو تاسو نه په افغانستان کې خو دغه میندو هم تحصیل نه دی کړی نو وی لاس په ګدایګری پورې کوي مور ګدایګری کوي او یا هم په ګدایګری نه کوي یو داس کار کوي چې بل چا په کور کې کالی مینځي یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې آیل یو ډیر کم وي او په هغه باندې نه کېږي چې لس 15 لس تر اولاد دومره کم آیل سره وروزی او د هغوی هم جامعی شي هم خواړه شي هم مکتب شي دا مشکله خبر ده نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندی کړي یا هم پلاستیک کڅوړې ور باندې وپلوري یا هم نور کار نور باندې وکړي او کله چې په دغه ډول کارونه کوي د هغوی څخه د اکثرو نه ایجنسی استفاده کوي متاسفانه بچه بازی ور باندې کوي چې په محفلونو کې په ډول کوي او بل اخر د هغوی آینده هغه څه چې ما وخت اشاره وکړه دا د دولت په دې کار وکړي مفت مکتبونه رامنځته کړي او مکتبونه مفتی په بخښل سره په افغانستان کې یعنی د دې تر څنګ چې د مکتب مفتی نور امکانات باید دوی ته برابر کړي یعنی په مکتبونو کې باید دوی تجربوي برخې ولري دوی مسلکي برخې ولري چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وي یعنی ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي نجاري هلته زده کړي خیاطي زده کړي یو بل مسلک او کسب زده کړي چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي او په هغه ځای کې باید تولیدي کارخانه ورته جوړ کړي کله چې دوی نجاري هلته زده کوي تولیدي شاون باید دولت ورته خرطله او زمينه مساعده مارکیټونه ورته جوړ کړي که چیرې مثلا انجولي په دغه ډول مکتب کې خیاطي کوي هغه ته کالی ګرنګ په تبع دولت دوی ته د خاصو او مالي توکیو دوی ته ځانینه مسایل کوي تر څو په امر او یو مو کې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي او هم وکول شي دا غي لارې د تاغ خپل کور ته یو عاید لاس ته راوړي نو څه کوه هغه به ښه تر وي
واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه کې البته کوټنی ګامونه پورته کړي او افغان ماشومان ته افغان مایند ته خصوصا دوی ته یو زمينه مسایله کې هغه خوځو ته واقعا دوی اړتیا لري او خپل خاندان د لاس اور کړي دوی نشي کولای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي مخه غلې تقوام کې اشاره کړې دوی د خلکو په کورونو کې کار کوي نو مجبور دي چې ماشوم سپندې کینو کله چې ماشوم سپندې شي دا غنه څه جوړيږي دوستان نن سبا چې موږ مشکل سره مخ یو هغه کسان نه چې سوګټه پورته شوي هغه چې غړ شي حتمان د نورو کسان نه سوګټه پورته کوي او دغه تجربه ترخه تجربه پر دې ټولنه کې تکراریږي نو کله دې ترخه تجربه مخ نیسو نو راځي چې یو بل تلاس ورکړو او مایند سره مرسته کوو خويند سره مرسته وکړو چې هغه اړ دي چې ماشومان لري او دوی اړ دي په کور کې څوک نه لري تر څو دوی احتیاج نه شي محتاج نه شي چې تلاس وګد نه کې خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم د شقه کارون ته پرې نه کې چې دوی نه سوګټه پورته کې دوی سم روزل شي دوی باندې زده کړی وشي او دوی آینده جوړه کړي افغانستان هغه ته خوایو بل خبره لبه د مرغه چې په افغاني ټولنه کې ډېر تسترګو کیږي کله چې یعنی یو کورنۍ کې انجن ډېری وي او بیا هم مور جلیزي کوي نو دا فکر د خلکو سره نشته ده نور کسان سره چې دلته وړي ماشومان ناست وي د ما خپل سترګو لري چې وړي ماشومان ناست دي او مور یعنی ماشوم بیا هم انجلۍ دنیا ته راوړي ده د خلک مبارکۍ تر ازي دي پرځای چې دي خدای سي وي چې خیر یاد انجلۍ د دواړه زوی ولور فرق لري دوی ورته وي چې وي بیا جلۍ وشو وي دا به څنګه شي هغه جنونی چې ناست دي هغه ماشومان چې ناست دي غوي دا خبره په خپل غوګو باندې هر ورځ اوري دا بس مر بته غيزه پی وکي
هغه ځای ک زما او ستخل ماشوم ته په یاد وای او زموږ په وړاندې دا خبره چا کړې وای نو غدار به اتمان زموږ و سم په یادو
خو
متاسفانه چې ماشوم ته خاطرات ډیر کم کونی په یاد نه پات. زه فکر کوم چې در به ډیر ژور وي، خو په تاسو سره بعد وایم چې مریم جان دغه خبرې د ښځو له خوا کېږي، نه د نارینه وو له خوا. چې لور وشي او ډېرې لورګانې وشي، میای ورباندې خفه وي، مور یې ورباندې خفه وي، عمه او خاله یې ورباندې خفه وي، نسبت دې ته چې پلار یې ورباندې خفه وي، نسبت دې ته چې ورور یې ورباندې خفه وي. نو زه محترمه میندو ته، محترمو ښځو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځې یاست او په خپلو ښځو بېرته ظلم کوئ. هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي والا کوي، نارینه کوي. نو دوی باید دې ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدي څه ده، زما ګناه څه ده چې زما په راتګ سره، یعنی یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده. او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ، یعنې چې کله یې لور وشي، هېڅ هغه پرېزانه او شوان چې د هغه مریضۍ په وخت کې باید ورکړل شي، ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی د ماشوم زیږون. هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی شوی وي کېږي د کورنۍ له خوا، هغې ته نه کېږي چې لور یې شي، وایي لور یې شوې ده. هله دا شی ما ورته پخوئ، لور یې شوې
ده. هم د خوځو د خوانه کیږي، یا د خوخي د خوانه کیږي، او یا هم د اندرور د خوانه.
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم، اما په زغرد دا ویلای شم چې دی لور په زیږون کې، یا د زوی او د لور په زیږون کې د جنسیت په اړه کې رول ډیر د نارینه د نسبت دی ته چې د ښځې رول وي،
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخیسته. غلی تقوا کور ودان خپله خپرونه پای ته رسو، تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په دران چوپړ کې حاضرېږو. تاسو ټول په لایې لاس پارنو. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې موضوع مو په کورنۍ کې د خاوند لخوا خپلې منکوهه ښځې ته نژمنتیا ده. ولې یو شمېر نارینه خپلې ښځې ته د عمر تر پایه ژمن نه پاتې کیږي، او د نامشروع لارو نه د نورو ښځو سره اړیکې جوړوي؟
کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړای شي، نو هغه بیا له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي.
د خاوند نامشروع او لنډمهاله د هوس په بنا اړیکې د نورو ښځو سره به د هغه په کورنۍ ژوند څه بدې اغېزې پرې باسي.
د کورنۍ د تماس له منځه وړل